یکی شما هم حالا ساعت 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استیدیوست. خوش آمدین ساروان سید.
سلامت و ستره مشینه ایمی سیب قدر منو آوریدون کتست هم سلامون آورندی کام ساعت 8 بجی دی. افغانستان غواړي چې پاکستان ته بیا یو پلاوی واستوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. افغانستان غواړي چې یو وار بیا پاکستان ته یو پلاوی واستوي. په سوات کې په یوه انتحاري حمله کې د پاکستان 11 پوځیان ووژل شول او د روسیې یوه الوتکه په سوریه کې وغورځول شوه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې د فبروري په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسئلو خبرې وکړي. د پلان پر اساس پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې په مشرۍ یو پلاوی له افغان چارواکو سره وکتل. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي د میوند 11 په نوم په پوځي عملیاتو کې زیات وسلوال وژل شوي دي. د ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول زاهل اتل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل 4 وسلوال په کجکي ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. هغه په مارجا، سنگین او نادالي ولسوالیو کې هم د عملیاتو خبر ورکړ. ډېر لسنه
وسلوال مخالفین په هوایي او ځمکني عملیاتو کې لمنځه تللي دي او په سنگین ولسوالۍ کې هم یو تن دشمن وژل شوی دی. او همدارنګه د دغو عملیاتو په مختلف ساحو کې شوي دي. 40 کړۍ بېلابېل ډول ماینونه هم کشف او له منځه تللي دي.
د هلمند پوځي وضعیت په اړه وروسته په دغه ولایت کې له خپل خبري سره خبرې کوو. په ننګرهار کې د نیالګیو د ایښودلو کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې به چې پرون شنبه پیل شوی د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې 2 میلیون نیالګي کېښودل شي. د ننګرهار د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی پرون په جلال آباد کې وویل
د ننګرهار د کرنې ریاست تولید شوي نیالګي ټولو دولتي اداراتو ته، عامه ځایونو ته، مساجدو ته، همدارنګه پارکونو دپاره په وړیا توګه ګرانو هیوادوالو ته ورکوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا مسؤلانو پر خلکو ژغ وکړ چې د نیالګیو په پالنه کې همکاري وکوي. د کمپاین مسؤلان وایي 80% د میوه لرونکو ونو نیالګي ایښودل کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په سوات دره کې پر یوه پوځي اډه پرون شنبه په انتحاري حمله کې 11 عسکر وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ پرون په یوه اعلامیه کې وویل حمله کوونکی د پوځیانو لوبغالی ته ورغلی و او ځان یې په داسې وخت کې چې پوځیانو والیبال کوو او یو شمېر ملکي خلک یې نندارې ته راغونډ شوي ول الوزولی دی. ویل کېږي چې په حمله کې یو منصبدار هم وژل شوی دی. د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي حمله وحشیانه بللې او ویلی دی چې په خپل هیواد کې به د تروریزم وروستی څرک هم له منځه یوسي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ته وویل د سوریې په خاوره کې د ترک ځواکونو د عملیاتو هدف د تروریستي عواملو له منځه وړل دي، نه دا چې د سوریې خاوره د تل لپاره ونیسي. د ترکیې دولتي خبري آژانس انادولیا پرون شنبه راپور ورکړ چې اردوغان خپل فرانسوي ساري ته په تلیفون کې وویل چې ترکیې د بل هیواد خاورې ته سترګې نه دي نیولې. ترکیې د جنورۍ په 6 د سوریې د کردانو د ولسي ساتنې قطعو یا وای پی جی پر ضد هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د روسیې دفاع وزارت پرون شنبه تایید کړه چې یوه پوځي الوتکه په سوریه کې لوېدلې او پیلوټ یې وژل شوی دی. د روسیې د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د الوتکې پیلوټ مخکې تر دې چې الوتکه یې ولویږي له هغې ځان غورځولی، خو د هغو وسلوالو پر ضد د مقاومت په وخت کې وژل شوی چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. په بیان کې ویل شوی چې ابتدایي نښې څرګندوي چې الوتکه په توغندي ویشتل شوې ده. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې له لندنه فعالیت کوي ویلي چې د بشار اسد د رژیم مخالفو وسلوالو په شمال ختیځ ولایت عدلب کې یوه سوخوی 15 الوتکه ویشتې ده. دا دوه ماشینه پوځي الوتکه د جګړې په ډګر کې د پوځي مرستو لپاره کارول کیږي چې یو پیلوټ لري. او د مسکو زرګونه اوسیدونکو پرون شنبه د حکومت له لوري په تنظیم شوي کنسرت او د مسکو زما په زړه کې دی په نوم لاریون کې ګډون وکړ. کرملین ته مخامخ د پرونی لاریون یو هدف دا و چې د ستالینګراد په جګړه کې د روسیې د بری 15 کالیزه ولمانځل شي. د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د ستالینګراد په جنګ کې تر 1 میلیون زیات وګړي وژل شوي وو چې د جمعې په ورځې د 15 تلین په مناسبت په مراسمو کې د روسیې ولسمشر ګډون کړی وو. په مسکو کې د پروني لاریون بل هدف د هغو روسي ورزشکارانو هڅول وو چې د ژمني اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې به چې د جنوبي کوریا په پلازمېنه سیول کې کیږي ګډون کوي. زمو شخله آزادی رادیو اوری اته بجه او شپږ دقیقې شوې. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د افغانستان له لوري پر ورسپارل شویو اسنادو څېړنه کوي. ولسمشر غنی وایي وسلوال مخالفان د سولې پروسه تخریبوي. د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې د عملیاتو له وروستي حاله مو خبرو. روسیې د اتمي وسلو په اړه د امریکا پر نوې پالیسۍ انتقاد کړی. د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. 19 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګ درل
د زمنګ یو د لوی لاستراوند نو چې دوه کال مخکې موږ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو لپاره ډیپلومونه چاپ کړل.
د اصلي رادیو خبرونه په اف ام البته په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري او په نور افغانستان او شاوخوا سیمه کې په منځنۍ څپه 12.89 اوریدای شي. ټاکل شوی ده چې د فبروري په 19 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. دا خبره په هغه ګډه اعلامیه کې شوی چې پرون په کابل کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو د پلاوی تر کتنې وروسته خبره شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي تخمینه جنجوه پرون د یو جکپوري پلاوی په مشه کابل ته سفر وکړ او له افغان چارواکو سره خبري وکړه. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان غړي به راتلونکو نه په اسلام آباد کې سره وګوري. په هغه ګډ بیان کې چې په کابل کې د پرونی غونډې په پای کې خپور شو ویل شوی چې پریکړه شوی چې د فبروري په 9 او 10 د افغانستان د لوري یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ سي. په ګډ بیان کې راغلی چې لا هم ځینې مهم موارد شته چې دواړه خواوې باید د موافقې لپاره خبري ورباندې وکړي، خو په بیان کې دا وضاحت نشته چې پر کومو ځانګړو مواردو موافقه شوي او کومې خبرې لا د اختلاف وړ پاتې دي. له بل پلوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وایي کابل ته ورغلي پاکستانی پلاوی د هغو پښتنو په اړه توضیحات ورکړي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر په اسلام آباد کې مطرح کړي وي. مستغنی بیګا په کابل کې خبريالانو ته ویلي چې پاکستان لورې تیار دی چې د مسالې د سپیناوی لپاره له افغانستان سره ګډه څېړنه وکړي. هغه عمده مورد چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی ټینګار ور باندې کاوه د هغو پښتنو او غښتنو په جواب کې توضیح وکړي زموږ د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر د فبروري په لومړۍ نیټه له پاکستاني لوري سره مطرح کړی وي. د پاکستاني پلاوی جواب دا و چې د ورته سپارل شوو موادو په اړه څېړنه پیل شوې. د ځینې مواردو په برخه کې پخوا هم کار شوی. هغه توضیحات یې راکړل. د هغو ګامونو په اړه چې په راتلونکي کې به یې واخلي هم تشریح راکړ شوی چې د موثریت لپاره یې جزئیات څرګندول لازم نه ګڼم. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر د فبروري په اوله پاکستان ته ولاړل او ویل چې په کابل کې د وروستیو حملو په اړه شواهد اسلام آباد ته وړاندې کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې په ورځ رد کړ چې اسلام آباد د وضاحت ورکولو ژمنه کړي او صراحت یې ورکړ چې دا هم سمنه ده چې کابل ته د پاکستاني پلاوی سفر له هغو معلوماتو سره چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر اسلام آباد ته سپارلي ارتباط لري. د پاکستان د سفارت خبر پانه کې ویل شوی چې پاکستان د ورسېدلو معلوماتو د صحت په اړه څېړنه کوي. خو احمد شکیب مستغنی پرون بیا وویل هغه وخت تیر دی چې پاکستان له هغو مواردو انکار وکړي چې د افغانستان حکومت ټینګار ورباندې لري او یوازې د افغانستان د دولت د بې اساسه ادعا په توګه یې تکذیب کړي. د پاکستان د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د جمعې په ورځ په کابل کې ورستۍ حمله وغندلې او د افغانستان حکومت یې تورن کړ چې د داسې ناسم درک له مخې چې د هغوی په وینا د ځانګړو بهرنیو اړخونو له لورې رامنځته شوی غبرګون څرګندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل پرون پر ټویټر ولیکل چې افغانستان ته وړاندیز کړی چې په کابل کې د وروستیو تروریستي حملو په اړه په څېړنه کې به همکاري وکړي او کابل ته یې په دې اړه د وضاحت ورکولو یادونه نه ده کړې. محمد فیصل لیکلي چې کابل ته یې همداراز وړاندیز کړی چې د تورونو لګولو د لوبې پر ځای په ګډه د وروستیو مرګونو حملو په اړه څېړنه وشي. محمد فیصل په یو بل ټویټ کې لیکلي چې کابل ته تللي لوړ رتبه پاکستاني پلاوي له افغانستانه غوښتنه کړې چې په خپله خاوره کې د پاکستان مخالفو تروریستانو پر ضد عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پر ټویټر لیکلی چې پلاوی یې د افغانستان پر حکومت ټینګار کړی چې د افغانستان لورته د ګډ سرحد د شی ادارې لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا ده. په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي ایمل خټک د داسې خبرو او کتنو د اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان او د افغانستان مېز کې چې کوم تاوتریخوالی دی پای کې دومره زیاتې ناستې وشوې چې په خیال باندې ناستو ضرورت نشته. ضرورت دې هغه د اخلاص دی، ضرورت دا دی چې هغه د جدي اقداماتو دی. د دروغ جوړې د پاره د برابرۍ تعلقات پکار دي. د پاکستان کې تر څو پورې چې د افغانستان بچی د آزاد مستقل ریاست وجود نه منلې دا تعلقات په دې طریقه نه جوړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استازو او پلاوو د لیدنو د لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل خبري او پروسې د کاغذ پر مخ خبرې دي. د افغانستان ولس د پاکستان د مشخص او واضح عمل غوښتنه لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په هلمند کې عملیات روان دي. دا عملیات د میوند یولس په نوم جاری دي. امنیتي چارواکي دا کوي چې د عملیاتو په لړ کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. په هلمند کې د اوسنۍ راډیو خبریال الیاس دایي همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی. دایي صاحب، د دغو عملیاتو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څومره پراخ او جدي دي.
نادالی ولسوالی مربوطات چې یو برخه د مرجی ولسوالی په تخنا ور برخه په بیچ پنسی دي. اما عملیات ورود جی پر مخ باندې ولې چارواکي وایي چې دا د عملیات دغه تیز پر مخ نوري چې په سن کې یو خو ماینر ډیر ځات شخصي دي. دوام دی نه غواړي چې ملکی کسان دې ځای سي د خپل کورونو څخه او دریم غواړي چې په سیمه کې لوی لوی بیسونه د امنیتي ځواکونو چې په وکی لسګونه پولیس او ملي اردو ځای په ځای چې ترڅو وروسته بیا که وسلوال بریدونه کوي د هغوی د بریدونو په وړاندې مقاومت ښکاره کړي. دا عملیات خو فعلاً د نادالي په لویدیځ کې د سید آباد د کلي په لور باندې دغسې د بغرا پر کمربند باندې چې دوه کاله وړاندې مات شو او دا د دشت سره د شاول تر سیمې پر نږدې رسېدلي دي. ویل کېږي چې افغان ځواکونه پکې خاص تلفات هم نه لري. اما عملیات ډېر مقاومت د افغان ځواکونو لخوا پر مخ روان دي او تر اوسه پورې داسې معلوم پرمختګ کړی دی. ولې عملیات ځکه مؤثر دي او پرمختګ یې کړی دی چې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره ملګری دی.
بله، دای صاحب، تیر کال د هلمند وضعیت ډیر خراب و. داسې معلومېده چې طالبان په تهاجمي حالت کې دي او دولتي ځواکونه په دفاعي حالت کې. اوس حداقل د چارواکو له څرګندونو او همداراز د استاسو له اوسنیو څرګندونو داسې ښکاري چې امنیتي ځواکونه په تهاجمي حالت کې وي. تاسو چې په هلمند کې یاست وضعیت څنګه ګڼئ؟
دا نو وسپیرنج د تاسو خبرې کوم چې بالکل شری اما دا هم د لشکره په شمال او شمال لویدیځ کې د سپین کوټې په مربوطات کې چې دا د درېمې امنیتي او زیارون کې د شار اروند درېمې امنیتي او زر دارنګ د سرګو درته مربوطات کې د شار د نووي امنیتي او دي اغان کیږي کله کله ډیر درنې جګړې کیږي وکړوال برځنه کوي چې حتی د شار خلک د شپې په لور خوب هم نشته کولی په دې مربوطات کې اوس هم کمربند د شار بیخي په نږدې سیمو کې موجود دی حتی د شار څلورمه امنیتي او ځکه بابا جی ورته ویلی شو دا تر اوسه د وسلوالو په ولکه کې نه په مجموع کې د وسلوالو فعالیتونه د 2016 او د 2018 د پیل په نسبت ډېر زیات کم شوي دي دا ځکه چې د بهرنیو ځواکونو هوایي څار او د دوی هوایي ملاتړ ډېر تور دی د افغان ځواکونو سره او دې خواته په جنوب کې نواب ولسوالي په همدې تېر کال کې د وسلوالو له حضوره خلاصه شوله چې دې خواته هم ډېر زیات جنګونه کېدل دغه رنګه په ګرمسیر ولسوالۍ کې پرمختګ شوی دی ساس کال لکه داسې څه وویل مخکې چې د زیاده خپل مرکه هم وه داسې ښکاري چې افغان ځواکونه د تعرض په حالت کې دي او وسلوال د دې هوایي ملاتړ نه چې د غوټ ملاتړ ماموریت یې ورسره د افغان ځواکونو سره کوي ډېر مقاومت نه شي او سیمې په اسانۍ پرېږدي.
بله، څه فکر کوئ چې دا د دې علت به دا خو نه وي چې اوس ژمی دی او په ژمي اکثره وسلوال طالبان له افغانستانه وځي او که نه فکر کوئ چې هلمند له نور افغانستان سره فرق لري؟
د هلمند هوا په مجموع کې دومره ساړه نه ده لکه د نور افغانستان ده. تر اوسه پورې موږ په هلمند کې د ورښت شاهدان هم نه یو، د شدید یخ شاهدان هم نه یو. په دغه ساړه ژمي کې هم د سا په چاخوا باندې وسلوالو ټول ډېر درنې حملې وکړې، بردونه یې وکړله. ولې په مجموع کې د بهرنیو ځواکونو راتګ دلته او د افغان ځواکونو سره د هغوی د هوایي ملاتړ مرسته د دې باعث دی چې د جګړې کرښې یو څه ماتې شي او یا تر یو بریده پورې د جګړې کچه راټیټه شي.
ډېره زیاته مننه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په باب معلومات راکول.
ستاسې پیغام ستاسې غږ
له پاکستان څخه د افغانانو دا توقع کول چې پاکستان مو سره مینه وکړي، محبت به وکړي، سوله به ورته راولي، دا یو غټه اشتباه ده. ځکه چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې له افغانانو سره دښمني کړې ده. یعنی موږ دا چې ویلای شو د ظاهر شاه په حکومت کې چې هغه یو شاهي نظام و پاکستان ته د قبول وړ نه و، د داوود خان په حکومت کې چې هغه یو دیموکرات او جمهوري نظام و په هغه کې هم پاکستان له حکومت سره کشمکش او مشکلات درلودل. السلام علیکم، د لالپوري ولسوالۍ د تکناور د کلینیک ګلدین تای سره په تماس کې مات چې دلته په پاسپورت نه مور بل رقم دی ورکم ته نشه احتیاط کار کوي نه تذکیره کار کوي، دوی موږ ته ډېر زیات تکلیف او زحمت دی. څومره چلښت دی زموږ دی، څومره زموږ هغه اړه کوي غواړي ټول خپلوالین دي، دوستان دي، یو بل نه خلاصون نشته دی. که پاسپورت موږ سره زو پاسپورت باندې زموږ ډېر زیات دی فی لګیږي شل زره پنځل زره ول زره تل زره دمه افغانۍ موږ سره پیدا کیږي نه خچ دی پیدا کو منډي را منډي واخه خاک بیا لاړ شو خطه پاکستان ته لاړ شو مریض په خپل کې خا مریض لوي بیل جوړي معصوم له بیل جوړي زنانه له بیل جوړي سړي له بیل ساتي خاک بیا تاسو ته کې مریض کو چې موږ یې څه شو دي کې په زموږ یې وې زموږ دولت زموږ تاسو ته غزا او غوښتنه ده چې دې دا ټیم وګړي دا ټیم یو شپږ میاشتې خوشی کنه.
بلې السلام علیکم، زه ته پکتیا ولایت پټان وسلی ته مقبل څخه تاسو ته تماس کوم. د پکتیا ولایت مقبل سیمو کې د پاکستاني ځواکونو او ملیشاو څخه پوسټې جوړې کړې دي د افغانستان په خاوره کې لیدلې دي.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو ځینې مطالب. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د کتاب پلورونکو د بازار پر تودیدو لیکنه خبره کړې ده. په ورځپاڼه وایي سره لدې چې په افغانستان کې د باسوادو شمیر ډیر نه دی، خو له دې سره سره کتاب لوستونکو مخ پر زیاتېدو دي. ورځپاڼه زیاتوي افغانستان په خپله ډیره وچ او تازه میوه لري، خو بیا هم له ایران او پاکستان ځینې میوې واردوي. ورځپاڼه همداراز لیکي له کلونو راهیسې د بهرنیو هیوادونو د مرستو له کبله معاشونه ډیر شوي چې په نتیجه کې سیمه ایز صنعتونه له منځه تللي دي. خو یوازینی شی چې افغانستان له بهره نه واردوي هغه تریاک او کتابونه دي. د نیویارک ټایمز د لیکنې په دوام کې لولو په داسې حال کې چې د کتابونو خپرونکي په ډیرو هیوادونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په وروستیو درو کلونو کې د افغان کتاب پلورونکو او کتاب چاپونکو کاروبار ښه شوی دی. د نیویارک ټایمز پر اساس په هرو 15 افغانانو کې یوازې 2 تنه لوست کولی شي، خو کوم کسان چې لوستلی کولی شي په مینه او پرلپسې ډول کتاب لولي. د ورځپاڼې په باور په یوه هیواد کې چې تشدد او ستونزې ډېرې وي د کتاب لوستل تر ټولو ښه مصروفیت دی. ورځپاڼې د یو شمېر زیاتو پلورل کېدونکو کتابونو لکه د نصیر احمد احمدي د بغدادي پیر ناول او د زلمي خلیلزاد د استازي کتاب یادونه کړې ده. ورځپاڼه وایي چې د خلیلزاد کتاب پښتو ژباړه له چاپېدو وروسته په 3 ورځو کې زرتو کو پلورل شو. اکسکیوز خبرونه بیا په افغانستان کې د مخدره موادو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د امریکایي خبرونه لیکلي چې په افغانستان کې تیر کال د تریاکو تولید له 4800 ټنو څخه 9000 ټنو ته زیات شوی دی. د خبرونه پر اساس مخدره مواد د دولت د وسلوالو مخالفانو یو مهمه عایداتي سرچینه ده. اکسکیوز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د 2018 کال سروې ته په اشاره لیکلي د افغانستان په 210000 هکتار ځکه کې کوکنار کرل شوې دي. د ویلسن سنټر د تحقیقاتي مرکز متخصص مایکل کوګمان نشي ته ویلي چې د کوکنارو د کښت زیاتېدو یو بل عامل دا دی چې کاروانګر هم ورڅخه زیاته ګټه ترلاسه کوي. زمو شخلا آزادی رادیو اوري اته بجه او 20 دقیقه شوه. ولسمشر غنی وای د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې د سولې پروسه سبوتاش کړي. شغل غنی چې د شنبه په ورځ د سولې د عالی شورا عمومي غونډې ته وینا کوله، حکومت هم د جګړې د ګټلو او هم د سولې د ترلاسه کولو هڅه کوي. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی غونډې ته په خبرو کې ویل چې د دې شورا دفتر ته چیرمه حمله سولې سره د مخالفانو دښمنی په ګوته کوي. د دې موضوع تفصیل اجمل تورمن وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې کابل پروسه یو څو ورځو کې د مرګونو حملو شاهد و، افغان ولسمشر بیا هم د سولې خبره کوي. محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د سولې د عالي شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت د سولې د خبرو لپاره قوي اراده لري، خو نوموړی د طالبانو وروستیو حملو ته په اشاره سره وایي هغوی د سولې د پروسې د سبوتاژولو هڅه کوي.
د وی د سولې په برخه کې زموږ نیت قوي شوی، کمزورې شوی نه دی. زموږ ضعف په دا وی چې د دښمن د طرحې تابع وګرځو. د دښمن طرح دا ده چې د سولې عالی شورا بې اعتبار شي او زموږ نیت تر پختنې لاندې راشي چې دې ته ملت اجازه نه ورکوي. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د سولې د پروسې هدف د لارې نقشه او پړاوونه باید روښانه شي. نوموړی د غشان د سولې غوښتونکو او جنگ غوښتونکو طالبانو ترمنځ په توپیر کولو ټینګار کوي. خاغلی غنی د کابل د جمهوریت روختون مخې ته موټر بم حمله په امریکا کې د سپتمبر 12 نیټې له پیښې سره برابر غنی. د دې خبره هڅې روانې دي چې افغانستان د ترهګرۍ په نړیوال مرکز بدل شي، هغه څه چې په وینای ناکامی شوي او ناکامی بشي. نوموړی وویل د سولې د ژمنې معنا دا نه ده چې آرام وي او غچ وانخلي. ولسمشر په داسې حال کې جګړه د حل لار نه ګڼي او پر سولې ټینګار کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي و چې طالبان له سری کرخې تیر شوي او تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. د سولې په اړه خبرې داسې مهال کېږي چې له تیرو 2 اونیو راهیسې د کابل په انټر کانتینینټال هوټل د سولې د عالي شورا دفتر ته څیرمه د جمهوریت روغتون مخې ته او د 111 نمبر فرقې د یو ډک په جزوتام په حملو کې 113 زیات کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی جوړې شوې غونډې ته وویل چې که څه هم له طالبانو سره د سولې رسمي یا غیر رسمي خبرې نه دي پیل شوي، خو د دغه شورا دفتر ته څیرمه حمله له سولې سره د مخالفینو د دښمنۍ ښکارندویي کوي.
مخالفین سره
دی وی د سولې مخالفینو په بیلابیلو ډولونو خوځښتونه پیل کړي تر څو خلک ناهیلي او د سولې په پروسه بدبینه شي، چې تر ټولو ښکارا بیلګه د ملالۍ واټ پیښه ده.
شهید است که ما شاهد بودیم.
خو مخکې تر دې نوموړي ویلي ول چې له مخالفینو سره د سولې غیر رسمي خبرې پیل شوې دي. خاغلی خلیلی وایي چې د پولیسو پولیکو او محاکمو کې یو شمېر ستونزې د دې لامل شوي چې خلک د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان له دې ډلې بشیر بیژن وایي حکومت لا هم د سولې او جګړې په وړاندې څرګند او متداوم دریس نه لري او تر ډیره د قضیو په وړاندې خبرګون ښیي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اته بجې او 15 دقیقې شو. په کندز کې ځینې خلک شکایت لري چې گاونډي ولایتونو ته په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای ځکه چې لوی لارې ناامنی دي. همدا شیبه کندوز ته ځو او د ازادي راډیو له خبریال اجمل آرین څخه حال پوښتو. آرین صاحب، د خلکو د اندېښنې څومره جدي دي؟
مننه سروه صاحب، زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، ګواښونه ډېر جدي بلل کېږي. خلک وایي چې وخت نا وخت دوی د تخار د لویې لارې په اوږدو کې سفر نشي کولای چې له کندوز نه تخار ته ولاړ شي، له تخار نه کندوز ته راشي، همدارنګه له کندوز نه بغلان ته سفر نشي کولای ځکه د دغې لارې په اوږدو کې په مختلفو سیمو کې وسلوال سړک ته راوځي او په سړک سینه د یو ساعت یا د نیم ساعت لپاره موټرونه تلاشي کوي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. همدارنګه پر دې بیا د خانباد د لوی لارې په اوږدو کې دلته غیر مسلو وسلوال هم په پراخ پیمانه شتون لري. دوی هم د خلکو پر وړاندې وخت نا وخت ډېرې ناخوالې او ستونزې جوړوي. خلک وایي چې ځینې وخت دوی هغه شتمن خلک چې په دغې لارې باندې تګ راتګ کوي دوی تعقیبوي او له موټرو څخه یې ښکته کوي، له ځانو سره بیایي او بیا د پیسو په بدل کې خوشي کوي. خو د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د تخار د لوی لارې په اوږدو کې، همدارنګه د بغلان د لوی لارې په اوږدو کې دوی امنیتي پوستې دته فعال کړي دي. خو خلک دغه امنیتي پوستې وایي چې بسنه نه کوي ځکه امنیتي پوستې له یو بل څخه ډېر واټن لري او د دغو پوستو په منځ کې وسلوال طالبان راوځي. لکه تېره ورځ هم خلکو زنګ ویلی و چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې د کوژپسې په سیمه کې له لسو نه تر یوولسو پورې وسلوال چک ټایم درلود. حکومت هېڅ کوم غبرګون ورته نه و ښودلی، هغوی په سړه سینه وایي په سړک سرې موټرونه درول او خلکو څخه یې پوښتنې کولې.
آرین صاحب، یو بل شکایت چې موږ ته د ځینو اورېدونکو رارسېدلی هغه د مخابراتي شبکو له درکه ده. دوی وایي چې مخابراتي شبکې بندې دي، دا په خپله مخابراتي شبکې بندوي که د دولت وسلوال مخالفان؟
مننه سروان صاحب، مخابراتي شبکې خو نږدې څلور میاشتې کېږي کندوز کې غیر فعال دي. پخوا چې دغه شبکې د مازدیګر له 5 بجو د سهار تر 2 بجو پورې به غیر فعال وي، خو په دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه شبکې د ورځې په اوږدو کې له 3 بجو څخه غیر فعاله کېږي، د سهار تر 2 بجو پورې غیر فعاله وي، چې دغه ستونزې د خلکو پر وړاندې ډېرې ننګونې زېږولې دي. په دې اړه موږ په وار وار د کندوز له سیمه ییزو چارواکو څخه وپوښتل. سیمه ییز چارواکي وایي چې شپني عملیاتو مخال وسلوالو طالبانو ته د دې ولایت په کچه کلکه مرګ ژوبله اوښتې ده. له همدې کبله دوی په وسلوالو مخالفانو پر مخابراتي شبکو فشار وارد کړی، دغه فعالیت په ټاکل شوي وخت سره بند کړي. همدارنګه ویل کېږي په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د شبکو انتنونه هم له منځه وړي دي ځکه د دوی له هغه فرمان څخه یې وایي سرغړونه کړې ده.
بل آرین صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې د کندوز اوسنی وضعیت نسبت تیر کال ته څنګه ارزوي؟ تیر کال د ولایت مرکز له خطر سره مخامخ و، د دولت وسلوال مخالفان د ښار په 2 کیلومتری او په ځینو ځایونو کې خو بیخي د ښار په څنډو کې حضور یې درلود. سږ کال داسې معلومیږي چې دولتي ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي، دوی یو څه له ښاره لرې شوي دي، که څنګه؟
سروان صاحب، د تېر کال په پرتله سږ کال فضا د امنیتي ځواکونه په ټوله کې د تاریخي حالت ته راوتې دي، له دفاعي حالت څخه. خودی بیا خلق وای چې دا عملیاتونه ګټور نه بولي، ځکه دوی ځي ځینې سیمې لکه زندان د دوی په چادرې کې عملیات در د ډېرې پراخې سیمې د وسلوال طالبانو له شتون څخه پاکې کړې، تقریبا یو خونی دوی هلته پاتې شول خو پرته له کومه تاسیساتو دوی هلته امنیتي تاسیسات جوړ نه کړل چې بېرته هلته د طالبانو د فعالیتونو مخنیوی پارامو ته ویل رسېمې څخه راووتل او ډېر خلک هم کډه شول، خو اوس بېرته هغه سیمې وسلوال طالبانو نیولې دي. په همدې خاطر خلک دغه عملیتونه ګټور نه بولي، خلک وایي که هغه سیمې چې دولت له وسلوال طالبانو پاکوي باید یو سیمه د ساتلو په هدف هلته لوی بیزونه جوړ کړي، امنیتي بوسي جوړې کړي څو بیا دلته جګړه ونه شي.
ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې دغه ولایت د وروستي امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. ساعت 8:30 شوې، د لنډو خبرونو وخت دی. ټاکل شوی ده چې د فبروري په 19 د افغانستان یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي د میوند یولس په نوم په پوځي عملیاتو کې زیات وسلوال وژل شوي دي. په ننګرهار کې د نیالګیو د ایښودلو کمپاین پیل شوی. د پاکستان په سوات دره کې پر یوه پوځي اډه پرون شنبه په انتحاري حمله کې یولس عسکر وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ته وویل د سوریې په خاوره کې د ترک ځواکونو د عملیاتو هدف د تروریستي عواملو له منځه وړل دي، نه دا چې د سوریې خاوره د تل لپاره ونیسي. او د روسیې دفاع وزارت پرون شنبه تایید کړ چې یو پوځي الوتکه په سوریه کې لویدلې او پیلوټ یې وشل شوی دی. د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او همدارس حقیقت سره. خو لمړی تاندې څنګه.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه. جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې دا مهال تر سلو ډېر خصوصي پوهنتونونه فعالیت کوي، خو ولې لا هم د دغو پوهنتونونو فارغانو ته ډیپلوم نه ورکول کیږي؟
یو کال کېږي چې ماته اسناد نه ورکړل شوي.
دا ستونزې زیاتره یعنی هغه وخت منځته راځي چې دوی د ډیپلوم ته ضرورت شي.
د لوړو زده کړو وزارت مسول چارواکي په دې اړه څه وایي؟
نن چې معلومات واخله ساته پوانتونونه د دې اسناد کامل خلاص شوی دي، سبب دوی راځي خپل ډیپلومونه بوري.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زه مسعود نیازی وړاندې کوم. شاوخوا 12 کاله مخکې په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو ترڅنګ خصوصي پوهنتونونو هم کار پیل کړ او تر اوسه دغه پوهنتونونو په سلګونه فارغان ورکړي، خو د 12 کلونو له تیرېدو وروسته هم د لوړو زده کړو وزارت دغه فارغانو ته ډیپلومونه نه دی ورکړي. چې د دوی په وینا د ډیپلوم نه ورکړي دوی په تحصیلي او کاري ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. د یو خصوصي پوهنتون دوه محصلان په همدې اړه راته غږېدلي.
نو مې رفیع الله بهیر دی په څالو پنتون نو چې مظاهره په لار واچوله، هم تا وزیر بانجوی وکړه چې مسئول پای موڅنګ دی مونږ هم ته یوې بجې دوه بجې مال ته وزارت مخ کې سره غونډ بو بیان کوم. اول صاحب موین دی وزارت تسلاتی لار واتل او موږ سره وعده وکړه چې زر دی میشته وخت کې به د ټول مشکلات حل کیږي او د ډیپلوم توزیع به شروع کیږي. اما مونږ ورتل چې څو وار موږ سره داسې وعده شوی دی او ویل شوی چې توزیع به شروع کیږي مونږ ته نه شروع کیږي.
محبت الله مزایما یو له مسئولینو دی خصوصي پانتونو. د لوړ زده کړو وزارت د هواد له خصوصي او دولتي پانتونو سره دیمو را مې چلند کوي، ځکه دې لپاره چې ولې دولتي پانتونو ته دوی خپل ډیپلوم توزیع کوي سي ولې خصوصي پانتونو ته نه ورکوي.
د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي دوی په دې خاطر د ډیپلومونو د ویش چاره ځنډولې چې د ځینو خصوصي پانتونو کیفیت ښه نه دی، خیالي محصلان او نور ستونزې لري. خو د دنیا پانتون مشر پوهانیار احمد شاه سنگدل بیا وایي هغه خصوصي پانتونونه چې ستونزې لري باید وتړل شي او هغه چې کیفیت ښه دی باید فارغانو ته ډیپلوم ورکړل شي.
دا باید کنترول شي چې اشتباه لري چې دا لار شه مستودی کا خلفه کا مجازات ورته ورکه ولې دلته نور زرګونه زرګونه ماسرین چې دلته درس وایده هغه پانتونونو چې کیفیت لري تقدیر شي هغه موستاد چې کیفیت نلی باید مجازات شي مونږ دا نه وای چې باید مکافات او مجازات نه باید مکافات او مجازات وي ولې زه نه غواړم چې فردان زمونږ ماسرین چې دلته په ډیر مشکلات باندې په دغه سخت شرایط باندې ټوپک په قلم باندې تبدیل کړي او دغه ځوانان د وطن لپاره فکر کوي دغه باید قربانی و نشي هغه شای چې حق او حقوق ده دوی ته باید ورکی
د کاروان خصوصي په هنتون مشر سید حامد روحانی وای دوی په زلونو د لوړ زده کړو وزارت څخه غوښتنه کړې چې د خصوصي په هنتونونو فارغانو ته ډیپلوم ورکړي خو وزارت ورته نه نو سبا کوي نو موړی د هغو ستونزو په اړه راته غږیږي چې د ډیپلوم د نه ورکولو له وجې د خصوصي پوهنتونونو فارغان ورسره مخ دي
دا ستونزې زیاتره یعنې هغه وخت منځته راځي چې دوی د ډیپلوم ته ضرورت شي یعنې یو څوک مثلا په خصوصي پوهنتون کې درس وسوایي مثلا که خارج ته ځي یو ماستري وایي دلته به ستونزې منځته راشي ورته ځکه هغه پوهنتونونه غواړي چې وپوهي چې مثلا آیا دی فارغ شوی دی که نه دی یا مثلا یو چیرې وظیفه دوی پیدا کوي هغوی ګوري چې آیا دوی مثلا واقعا فارغ شوي دي که نه
د لوړ زده کړو وزارت خصوصي پوهنتونونه ګرم ګڼي چې د دوی په معیار برابر نه دي خو خصوصي پوهنتونونه بیا د لوړ زده کړو وزارت ته ګوته نیسي چې له ټولو پوهنتونونو سم نظارت نشي کولی او د وچو سره لامده هم سوځوي خو په دې منځ کې د خصوصي پوهنتونونو فارغان دي چې له ډیپلوم محروم شوي دي دوی په دې اړه څه وایي همایون هیواد له دوو فارغانو خالد ځلاند او نصیر صدیقي سره بحث کړی چې د لوړ زده کړو وزارت ته په ډیپلوم پسې راغلي وو
سلام سه په څومره وخت کې چې فارغ شوی او ولې تر اوسه ډیپلوم نه دی درکړل شوی
مونږ د 1015 کال کې کله فارغ شلو دی تکلیف وي مې چې تاسو په دې هفته کې اسناد درکو په دې هفته کې بدل کو مونږ تاسو نه درځي به کېږي نه ماسرین چې کله فارغېږي دوه کال یا یو کال یو نیم کال اسناد به سي زغلي یعنی خلک په تکلیفېږي چې مونږ لوړ زده کړو نو لوړ زده کړنی لپاره خلک چې مونږ لوړ مقام ته ورسیږو نو مونږ د درې سلور هفته کې چې خپل تحصیلي اسناد را سره دی ورځ نه راځم ماته چې په دې هفته کې درکو راتلونکي هفته کې درکو نو دا ماسرین ضروریږي
د قصاب د لوړ زده کړو وزارت دا خبره کوي چې ځینې تحصیلي موسسه یا پوهنتونونه د دوی په معیارونو برابر نه دي ستونزې لري خیالي محصلان لري خو بیا د خصوصي پوهنتونونو مسول کسان دا خبره کوي چې کچرې په دوه پوهنتونو کې ستونزې باید بند کړي او هغه پوهنتونونه چې دی هغه باید پاتې شي نو په دغه کشمکش کې بیا ستونزې محصلانو ته جوړه ده چې ډیپلوم نه ورکول کیږي
تاسو ډیر دقیق خبر ته اشاره وکړه ستونزې د تحصیلات وزارت او د پوهنتونو ترمنځ هغه محصل په منځ کې په دې مکاش کې تاوان ویني اوس وګورئ کله چې د یو خصوصي پانتون هغه کیفیت تیټي او یا هم په هر نامه د محصلین پیسې اخلي مثلا د چانس په نامه د کارت په نامه یا هم د جریمه په نامه دغه ټول مشکلات بیرته بیا هم راګرځي تحصیلات وزارت ته که تحصیلات وزارت د اوله دوی باندې دقیق نظارت ولري دقیق پروګرامونه دوی ته ورکړي د دوی د درسي کوریکولم تعقیب کړي د دوی محصلینو سره وختن فوقتن خپل پرابطه کړي نو هیڅ وخت دغه مشکل منته نه راځي
ځلان صاحب تاسو چې دا دومره وخت فارغ شوی یاست او ډیپلوم نه درکړل شوی په کاري ژوند کې او په تحصیلي ژوند کې ستاسو لپاره څه ستونزې جوړې کړې
لومړی خدا دې یو کال کېږي چې ما تاسو نه درکړل شوی یا یو کال بخوا ده فارغ شوم یو کال کېږي چې ما ته کور کې وایي چې هيا تاسو فارغ شوی جشن مونږ نه دیني ولا سند مونږ نه درو نه د لاس سره وړي نو یم مونږ روزانه څه هر ځای ته اپلای کوم او اوس خو هر ځای کې سی بی آر پروسه یا د دولتي او لوړ مقام ته یا ریاست یا مریته دولتي ته نو غوي اوس نه لومړی تاسو نه ارزیابي شوی یعنی مونږ ارزیابي بیشه بیا اسناد غواړي نو دغه دا چیز نه شم کولای یعنی یو کال کېږي چې اسناد نه کول کېږي ان زه نه شم کولای پر مخ لاړ سم
د خود لوړ زده کړو وزارت وایي چې دوی غا ترانسکریپټ یا غا تصدیق پانه ورکي او غا ارزه چلی کول شي دوی زده کړی وکړي یا چرته کارو کې دا غو اسناد پر اساس هم دا کار کوي شي
تحصیلات خو وایي هیڅ چاته تر اوسه پورې نه یو مکتوب ځواب کړی دا او نه دی ورکړل شوی دی نه ورکوي اسناد د پانتون راغلي دي جداول راغلي دي تحصیلات ته بررسی شوی دي ولیکن دوی قصدن نه غواړي ځینې پانتون نه وایي چې موږ نه دوی پیسې غواړي هغه ماسرین چې واسطه ولري زور ولري لکه ځینې سنتان موږ سره شواهد لري چې ارزیابي شوی دی غوی ما دکتوراته تللی دی غوی په لوړ مقامونه باندې لګیدلی هغه ماسل چې سوکنه لري پیجنګلونه لري دغه اسناد دار ارزیابي کیږي
صدیق صاحب د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دغه پروسه پیلوي او لدی ورسره د خصوصي پوهنتون فارغانو ته ډیپلوم ورکوي تمام له دغه پروسې څخه چې څه ډول باید مخکې لاړ شي
خا د دې خبر چې وایي موږ شروع کوو دا پروسه نن نه ده تقریبا یو نیم کال مخکې هم دا خبر روانې وي چې موږ دغه پروسه شروع کوو. که دا ډیپلومونه ور نه کړل شي په لومړی کې د ټولنه تر مخ د دوی په هغه روحیه باندې تاثیر کوي. د دوی فامیلونه، دوی کورنۍ، اشرافو او ملګري داسې یو احساس کوي چې دا هسې یوه بې بنیاده پروسه ده. اوس وګورئ بعضې اداراتو کې، دولتي اداراتو کې خلک جعلي اسناد نه استفاده کوي. هغه ټولو کسان چې مجبوره دي که دوی رسمي ډیپلومونه ورکړي، دوی هغه قانوني ډیپلومونه ورکړي، هیڅ وخت هغه دته نه مجبوریږي چې لاړ شي کوم کمیشن کار ته پیسې ورکړي او غیر قانوني ډیپلوم جوړ کړي یا هم جعلي ډیپلوم جوړ کړي. دا یوه ګټه ده او د دې تر څنګ نور خلک ځوانان هم تشویقیږي خلکو به خپلو کارو ته او خپلو منظم سیستمو ته روان شي.
مننه.
مننه ستاسو نه.
تاسو نه مننه.
تاندی تانگی پروگرام ده شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو د خصوصي پوهنتونونو د فارغانو خبري واوریدلې، خو د ټولو خبرو ته د لوړ زده کړو وزارت ځواب څه دی؟ همایون هیواد د خصوصي پوهنتونونو ریاست لمشر محمد امیر کاموال سره په دې اړه مرکه کړې ده.
لومړی کدار ته وای چې ډیره موده وشوه چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته ډیپلوم نه ورکول کیږي، ولې دغه چاره ځنډول شوې ده؟
دا زمونږ یو د لوی لاسته راوړن نه و چې دوه کاله مخکې موږ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو لپاره ډیپلومونه چاپ کړل. ډیپلوم چاپ شو، ډیپلوم په خپله په وزارت کې شته دی. نیمایي ډیپلومونه د دولتي پوهنتونو ته لاړل، نیمایي ډیپلومونه د خصوصي پوهنتونو لپاره ځانګړي شوي. ولې ډیپلوم داسې نه دی چې همداسې د اخبار غوندې کاغذ دی یا بل کاغذ دی چې په لاره پروت دی څوک یې واخلي. ډیپلوم موږ هغه چا ته ورکوو چې دی واقعا پوهنتون ویلی. تاسې پوهیږئ چې په یو تعداد مؤسساتو کې د خیالي محصلانو او د خیالي فارغ التحصیلانو موضوع وه. موږ د دې لپاره چې ډیپلوم هغه چا ته ورکړل شي چې واقعا د پوهنتون ویلې دی، موږ په اسنادو باندې کار وکړو، موږ دې ته یو هیئت تعین کړو. هیئت د شخص رئیس د پوهنتون مربوطه په شمول باندې هیئت په دې باندې کار وکړو. تر اوسه موږ نن چې معلومات واخیست اته پوهنتونونه د دې اسناد کاملا خلاص شوي دي، سبا به دوی راځي خپل ډیپلومونه به وړي. د دې ستونزه حل ده.
موږ چې د خصوصي پوهنتونونو له فارغو محصلانو سره غږېدلي یو یا د پوهنتونونو له مسؤلینو سره غږېدلي یو، د هغوی خبره دا ده چې موږ مثال هغه د لوړو زده کړو وزارت کوم شرایط چې دي هغه منلي دي. که چیرې دوی وایي چې ځینې پوهنتونونه چې خیالي محصلان لري یا ځینې نورې ستونزې لري، ښه ده چې هغوی بند کړي او هغه چې مثال معیار پوره کړی دی، زده کړې ښې وي، فارغانې ورکړي دي، د دغو محصلانو حق ته جوړېږي چې باید ورکړل شي.
ډیپلوم داسې نه دی چې انفرادي یو کس ته موږ ورکوو. ډیپلوم شخص رئیس د پوهنتون ته ورکوو، هغې ته شمېره او تعداد معلوم وي. رئیس د پوهنتون راځي، هغه خپل پیشنهاد کوي چې زما 2000 قطعې ډیپلومه په کار دي. موږ بیا ګورو چې څومره ډیپلوم موږ دې ته ورکولی شو. آیا 2000 ورکوی شو، 1500 ورکوی شو؟ حکم اخلو، د حکم سره د خپل اسنادو سره یو ځای هماغه شخص رئیس د پوهنتون ته موږ ډیپلوم ورکوو چې کوډ هم معلومی چې د فلانی کوډ نه، د فلانی کوډ پورې دا مربوط ده پوهنتون دی. خدای ناخواسته سبا کومه ستونزه پیدا کیږي په ډیپلوم کې، موږ ته به دا مشخصه چې د فلانی کوډ نه، د فلانی کوډ پورې دغه ډیپلومونه د پوهنتون دی.
ځینې هغه محصلان چې دغه ډیپلوم نه ورکول کیږي او دوی غواړي کار وکړي یا مثال نورې زده کړې وکړي، ماسټري وکړي، د هغوی لپاره تاسو په پلان کې لرئ؟
هغه څوک چې په داخل یا په خارج کې چې غواړي خپل زده کړې مخکې بوزي یا کومې دندې والی، هغه ته سرټیفیکټ ورکول کیږي، هغه ته د نمراتو ترانسکریپت ورکول کیږي. دغه سرټیفیکټ معیاري سرټیفیکټ دی، نه یوازې دا چې په داخل افغانستان کې د چلخ وړ دی، بلکې د هیواد نه د باندې هم ډیری ځوانان شته چې اوس دکتورا په همدې سرټیفیکټ باندې اخیستی، ماستري په همدې سرټیفیکټ باندې اخیستی. دې کې هیڅ ستونزه نه لیدل کیږي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.
ورستله دي چې فیسبوک د جنوري په میاشت کې یو لړ تغیرات راوستل. د دې ټولنیزې شبکې کارونکي په دې ویبپاڼه کې تر پخوا لږ وخت تیروي. د ویډیو د ښکارولو، د وخت د لنډولو په شان اقداماتو په دې شبکه کې د خلکو د وخت تیرولو اندازه په سلو کې 15 کړې. په بله شبه اوس فیسبوک د ورځې 50 میلیون ساعته لږ لیدل کیږي. خو فیسبوک وایي چې له دې سره سره چې اوس په فیسبوک کې خلک تر پخوا لږ وخت تیروي، نتیجې تر توقع شي دي.
د فیسبوک اجرایی رئیس مارک زوکربرګ وایي لومړیتوب یې دې ته ورکړی چې د فیسبوک کاروونکي له دې شبکې څخه په استفادې په خپل منځ کې شخصي خبرو اترو ته وهڅوي. د همداراز وویل له یو بل سره د خلکو له ارتباطاتو او تماسونو سره مرسته تر دې مهمه ده چې دوی زیات وخت په فیسبوک کې تیر کړي. په تیره جنوري میاشت کې فیسبوک وویل چې د خبرونو په پرتله به هغو پوستونو ته لومړیتوب ورکړي چې د کورنیو او دوستانو ترمنځ وي. د شبکې دغه راز ویلي چې رسمي او خبري مطالبو ته به موقع نه ورکوي چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي. فیسبوک د اعلانونو له درکه ډېرې پیسې ګټي. د دې ویبپاڼې د مسؤلانو په وینا له دې درکه یې تیر کال عواید په سلو کې 40 زیات شول او 40 میلیارد ډالرو ته ورسېدل.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلام ستوري مشهیده، حقیقت څه دی خبرونه ده او زه شاه محمود شینواری د دې خبرونې کوربه یم. د دې اونۍ خبرونه مو د کابل امنیتي وضعیت ځانګړی کړی چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل ښار کې خونړۍ ځانوژونکي او ډلیزې حملې وشوې، چې له دې ډلې د کانټینینټل پر هوټل د صدارت په څلور لارې کې خونړۍ موټر بم برید چې پکې لسلو زیات کسان ووژل شول او 215 تنه نورې زخمیان کړل، او وروستۍ ډلیزه حمله د 111 پوځي فرقې پر جزتام وه چې د دې پیښو وروسته د کابل ښاریان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. دا چې امنیتي ځواکونه د دې اندېښنو د لمنځوړلو لپاره څه پلان لري او ولې خونړۍ پیښې رامنځته شوې، د حقیقت څه دی په دې خپرونه کې د کابل د امنیت قومندانې مرستیال حق نواز حقیار سره غږېدل یو. حقیار صاحب محترم، اول ډېر زیاته مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه چې مرکه وکړو د کابل د امنیتي وضع په اړه چې په دې وروستیو کې ځینې خونړۍ پیښې وشولې. کلومړی دغه راته وایي چې سره له دې چې په کابل کې مختلف امنیتي ارګانونه چې هغه د ملي امنیت نظم عامه او ګارنیزون امنی قومندانی ملي دفاع وزارت هم په کابل کې شته، یعنی په کابل کې سره لدی بیا هم ځینی خونړۍ پیښه وشوه، ساس په نظر اصلي خلا په څه کې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په اوله قدمه کې خو زه تحیات وړاندې کوم هغه شهیدانو ته چې دوی په دې لاندو کې شهیدان شول، او هغه زخمیانو ته شفای هر څه عاجل غواړم. دوی زخمیان دي. ورور جان، تاسو ته بهتره معلومه ده چې زمونږ او تاسو دشمن همیش تلاش کړی ده چې مونږ زمونږ ګران هیوادوال په دیویر په ټغر باندې کینوي. د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی، او دا په مختلفو رنګو دوی خپل تلاشونه کړي دي چې په دې لنډو وختو کې د په څو نقطو کې دوی البته موافقه شول چې خپل خصمانه پلان تطبیق کړي.
دوی خالیګه پسې کړي چې دوی کامیاب شو تر څو دغه بریدونه تر سره کړي. زما د پښتنې هدف هم دغه و.
تاسو پوهیږئ چې موږ په مختلفو نقطو کې خپل تدابیر په جدیت سره مطابق د پلانو خپل پلان تطبیق کړي دي او تطبیقوي. په بعضی نقاطو کې اصلا ضعف هم موجود وي، دا یو واقعیت ده، او په وخت او زمان سره هغه پلان په نادرسته توګه سره تطبیقیږي، دا یو واقعیت ده. ولې راغلو دې ته چې هر نفر چې زمونږ د امنیتي سکتورو بخښونه دي، که څه کشفي بخښونه دي، هر یوې تلاش لري چې د خپلو هیوادوالو دپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. ولې دا چې په بعضې حالاتو کې نقص پیدا کیږي، دا یو واقعیت ده چې سړی د سړي د هغه نه لږ څه لوړیږي، او بعضې وخت کې یو نقص پیدا شي، نو آدم د همکاري د خلکو هم وي، او په زمن کې ښه تطبیق د پلان هم وي چې آدم د تطبیق د پلان په سمه توګه سره نه تطبیقیږي، نو علالونه مختلف دي.
یو څه چې د خلکو توقع له امنیتي په مجموع کې له امنیتي ځواکونو څخه ده، هغه دا ده چې د دغه سپی خو مخنیوي له وړاندې نه، آیا څه فکر کوي چې امنیتي ځواکونه په دې توانېدلي چې د خلکو دغه توقع پوره کړي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، او زمونږ ګرانو هیوادوالو ته په بعضی حالاتو کې نه معلومیږي. تقریبا بعضی قضایاوی کیږي یا بعضی واقعیات را مخته کیږي چې تعدیدات په ډیر لوړه کچه وي. د دفع د دې تعدیداتو لپاره مثلا کلس تعدید وي، حد اقل نه دفع کیږي، ولې متاسفانه یو تعدید چې را پیدا سي هغه موافق شینو دا بیل قضیه ده. ولې راغلو دې ته چې بیا هم وایم چې ټول زمونږ د امنیتی سکتور ټول کا پرسونل په ډیر قوت سره تلاش لري چې هیڅ نوا حرکت چې هغه خدای مکړه په ضرر د خلکو او ملت او د ګرانو هیوادوالو تمام شي، اصلا دوی هغې حرکت ته اجازه نه ورکوي. ولی ما مخکې هم درته وویل چې په بعضې حالاتو کې مونږ نه حرکت د دشمن دفع کوو له منځه وړو، ولی متاسفانه یو حرکت کې دوی موافق کیږي.
حقیقت محترم ورستی او پیخ ته پکتل سره چې د دولت وسوال مخالفین کومي خنړې پیخ رامن تکلې په هغه سیمو کې چې حالت د خلکو غنګونه ډیره زیاته و. امنیتی ځواکونه د کابل خار په زینو سیمو کې چې لارې یا کوڅې تړلې دي، حالت د خلکو غنګونه ډیره زیاته ده. د خلکو غوښتنه هم دغه ده چې د دغه بندخ سره د امنیتی پیخ مخنیوي نه شوی، ولله هم د دې زمينه برابر ده که خدای مکړه ځینې پیخ په دغه ساحو کې وشي څونه تلفات وړي. په دې برخه کې د امنیت قومندانۍ
مونږ خامش تلاش کړی ده چې د خلکو د پاره ښه سهولت او ښه امنیت ساحه فراهم کړو، ولی متاسفانه بعضې ځایو کې چې بندیشونه دي یا هغه دي، هغه هم ضرور دي چې هغه بندیشونه باید وجود ولري، ځکه دښمن هم خپل پلانونه لري، تلاشونه لري، اطلاعات هم موجود وي. ولی یو خبره بیا هم په زغرده سره درته کوم چې گران هیوادوال واقعا هم د خپل سکتوري امنیتی بخشو سره واقعا همیشه کومک و همکاری کړی ده، کومک و همکاری کوي. مونږ په بعضی حالاتو کې مجبوری کو چې بعضی بندیشونه ایجاد کو، او دا دلایل همیش متاسفانه چې نه ویل کیږي د خلکو سره، او د ویلو هغه هم احساسی هم نکیگی دی بخاطر چه بعضی موضوعات باید محرم وسطل شی. نو بیاله شو چه مونگ تلاش لرو او تلاش مکرده ده، انشالله و رحمان دیر موضوعات دفع شویدی، دیر حرکات دی دشمن یا دیر پلانونه دفع شویدی، انشالله در نور با هم دفع کیگی او دی دشمن با شرمنده بی دی خلق با مقابل کرده.
یو څه چې په تیر کې هم ځینو امنیتي چارواکو دا یادونه کړې ده چې وروستۍ کومې پیښې چې وشوې دغه چاودیدونکي توکي خپله په کابل کې موجود دي او شته دي او نورته ځای پر ځای شوي دي په موټرو کې. که چېرته همداسې واوسي په کابل کې د ځینې پټن ځایونه واوسي د دولت د وسلوالو مخالفینو، ولې بیا عمومي تلاشي د دغې ستونزې د حل په خاطر یا د دغې ګواښ د مخنیوي په خاطر باندې امنیت قوماندانۍ ولې د دې پوړنې ولې دغه عملیات نه ترسره کیږي؟
عملیات ترسره شوي دي په بعضې وختو کې، اصلا که داسې عمیقا درته ووایم چې د نن شپه هم په څو نقطو کې مونږ عملا په څو نقطو باندې عملا چک او تلاشي درلودله. ولې تاسو پوهیږئ چې تقریبا څو دهې جنگ په افغانستان باندې تیر شوی ده، کابل ښار هم مباراه د دې جنګونه نه ده، ولی ویلی سو چې په هر نقطه کې ناچاودیدونکي مواد یا نور انفجاری مواد په مختلفو نقطو کې، اصلا حتی ډیپوګان په بعضی ځایو کې شاید موجود وي، د هغې دپاره تلاش موجود ده، پلانونه یې جوړ کړي دي. انشاءالله په دا نن شپه کې هم مونږ تقریبا څو هوټلونه څو سرایونه د چک او کنټرول لاندې ونیول، چې یعنی په ښه توګه سره مکملا چک شول. مونږ ډاډمن سو چې په دې نقطو کې چې نهسته کار پرې روان ده. انشاءالله هغه نقطې چې مشکوکې دي د کشفي او استخباراتي بخشونه اطلاعات جمعوري کیږي، په هغه باندې به عمل کیږي.
ځینو مسؤلینو هم دا خبره یاده کړې ده چې دغه سی پیخو کې تبن د پنځم ستون یادونه کیږي چې د هغوی په حکومت کې اوسي او په پټه باندې لاس ورسره ولري. که دغه حقیقت ولري، ولې کشفي او امنیتي ارګانونه د امنیت قوماندانۍ د نورو ارګانونو په دې نه دي توانېدلي چې دغسې کسان دغسې حلقې که هغه په حکومت کې اوسي او بیا هم د دولت د وسلوالو مخالفینو لپاره زمینه برابروي هغه په نښه کړي؟
زه په سیاسي موضوعاتو نه پوهیږم، ولی څنګه چې پوهیږم زه یو نظامی یم او محافظ د مال، ځان او ناموس د خلکو او د ملت یم. مطابق دی هغه قوانین مری ول اجرا قوانین چې د دولت لی طرفه مونږ تر کول شوې دی او راکول کیږي دی هغه مطابق مونږ عمل کړی دا او عمل کوو راغلو دی د پاره چې دا چې په امنیتی سکتورو کې یا په نورو سکتورو کې خلاف د دولت یا خلاف د هغه عمل کیږي یا کوم عمل تر سره کیږي دی هغه د پاره ځان ته ضد استخباراتي بخشونه موجود دي چې هغه مستقیما عمل پی کوي او هغه خلک باید گرفتار او د قانون پنجو ته وسپارل شي. ما مخکې هم درته وویل چې سیاسي اړخ نه څېړو، ولې دومره درته وایم چې مونږ د خلکو په خدمت کې یو، د خلکو د من نه راپورته سوي یو او د خلکو په خدمت کې به وو او یو.
تاسو مخکې یادونه وکړله د پلټنو چې ځینې مرکزونه چې تاسو شک لري هغه پلټنې روانې دي، خو د خلکو هغه اندېښنه چې دغه همدغه ده چې په اکثره په کورونو کې دغسې خلک ځای په ځای کېږي، یعنی کور په کور تلاشي خو لا اوسه پورې امنیتي ځواکونه نه پیل کړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده، مونږ خپل تلاش په جدیت سره کوو او دغه پلانونه چې تطبیقیږي اعظمي تلاش په دې کې هم کیږي چې باید خلکو ته آزار او اذیت هم ونه رسیږي، ځکه عام وګړي باید په تکلیف نشي. نو هغه نقطې چې واقعا مشکوکې وي په هماغه نقطو باندې عمل کیږي او پلانونه پرې تطبیقیږي. لاسته راوړنې به عملا تاسو د میډیا له طریقه مستقیما وینئ. واقعا هم از موږ امنیتی ملي امنیت او نور سک امنیتی سکتورونه په خاص ډول پولیس ډیر لاسته راوړنې لري او په دې کار جریان لري. ان شاء الله تاسو به خپل هم د میډیا له طریقه مستقیما لیدل مو دی و به وینئ.
ورسته پوښتنه هم درته جواب کړي چې لا هم کابل ښار ته امنیتی ګواښونه موجود دي، کوي په مقابل کې تاسو ولسته سره ډاډ ورکولای شئ؟
تاسو ته به داسې ووایم چې موږ دښمن لرو، دا یو واقعیت ده، ساده خبره نه ده، ولې هیوادوال هم په دې نه پوهیږي. که چیرې ګواښ موجود وي د ګواښ په مقابل کې دوی خپل زمن ویني چې په څه رقم منظم شپه او ورځ د خلکو په خدمت کې دي او خدمت کې به وي، نو واقعیت ده پلانونه به موجود وي، هغه پلان تطبیق بم دغه سکتور کوي. نو خلکو ته دا ډاډ هم ورکوو چې انشاءالله رحمان په جدیت سره کار کوو، د تاسو کومک هم کړي لکه څنګه نن ورځې پورې مو د امنیتی ځواکونو سره کړی ده، بیا هم د خپل کومک همکاري جاری وساتي. ان شاء الله الرحمن مونږ تاسو به ټول موافق او کامیاب وو په دې راستا کې.
خیر سم محترم، ډیره زیاته مننه چې مونږ سره مرکه وکړه. کور مودان
تاسو نه وي ونړی مننه، خبر زده درته غواړم.
دل گل مردا سے شبل ازی پل مختا کا تائن شمشر میگ ماز ددی دنت گینا ماڑ گما مین لوئی دریا بپ گاڑے گما ددی دنت گینا ماڑ گما مین لوئی دریا بپ گاڑے گما ددی دنت گینا ماڑ گما سبری گی سرگے میں دیار پھلور گا